ښار کې ونیول شو. تیره اونۍ نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې خپور کړ. په دې اړه مطلب د ازادي راډیو په انټرنټ پانه کې کتلی شئ، ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو ډاٹ اورګ په یاد ولرئ. د مرجع خلک د حکومت پر ژمنو باوري نه دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي د ځانګړي استازي کای آی د 2 کلن ماموریت په افغانستان کې پای ته ورسید. دا د ازادي راډیو د لومړي مخ، د انټرنټ پانې د لومړي مخ د نورو مهمو مطالبو سرلیکونه دي. نور مطالب، راپورونه، مرکې او تحلیلونه هم د ازادي راډیو په انټرنټ پانه کې کتلای شئ. او همدارس 19 پروګرامونه، د ازادي راډیو ځانګړي 19 پروګرامونه په د ازادي راډیو په انټرنټ پانه کې وګورئ. یو ځل بیا تکرارووم، ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو ډاٹ اورګ. اوس د ازادي راډیو د یو بل 19 پروګرام د خبرېدو وخت را رسیدلی. ازادي مجله
د ازادي رادیوي مجله.
السلام علیکم، اسد الله غزن فریم د ازادي رادیوي مجله په خبرونه کې مو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې د یو نوي کلتوري مرکز لمشر غلام ولی نوري سره مرکه، د هرمونیتیک په باره کې بحث، د اجراګانو یا نرشتکو په باب مفصل راپور، په دې باره کې د شویو تحقیقاتو د خلاصې ریپورت چې بنیادم څنګه ځان خوشاله ساتلی شي، او د یو فرعون د مرګ د علت په اړه د شوی څېړنې ژباړه اورئ. د اونۍ څو فرهنګي خبرونه لینا شریفي لولي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ او مخابراتو وزارتونو فیصله کړې ده چې په شریکه به د هغو ویبپاڼو مخه نیسي چې د اخلاقو خلاف خپرونې کوي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر مختوم رحین او د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت سرپرست وزیر امیرزی سنگین د تیرې یک شنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې ژمنه وکړه چې د هغو ویبپاڼو مخه به نیسي چې د بد اخلاقۍ صحنې ښيي. دغه وزیرانو دا ونه ویل چې د درس انټرنیټي پاڼو مخه به څنګه نیسي. د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې په ځینو ټلویزیونی خپرونو باندې هم وخت په وخت تورونه لګیدلی دي چې په خپلو پروګرامونو کې اخلاقي اصول نه مراعاتوي. د یوې افغاني ډایرکټرې داستاني فلم د امریکا د انډیپندنت په نړیوال فیسټیوال کې نندارې ته وړاندې شو. دغه فلم چې تار و زخمه نومیږي د افغانستان د سینما نامتو ډایرکټرې رویا سادات جوړ کړی دی. په دې فلم کې د افغانستان د یوې ترکمن نجلۍ ژوند ښودل کیږي چې د ژوند له ستونزو سره مقابله کوي. ټاکل شوې ده دغه فلم د لندن او برلین په نړیوالو فیسټیوالونو کې هم نندارې ته وړاندې شي. په کابل کې د افغانستان د کلتور او مدني ټولنې د مؤسسې په ودانۍ کې د کتابونو نندارتون پرانستل شو. په دغه نندارتون کې چې د افغان نشرانو په هڅو جوړ شوی، کابو 150,000 ټوکه کتابونه د مطالعې د مینوالو لپاره وړاندې شوي دي. د کلتوري چارو صاحب نظران وایي چې مطالعې ته د خلکو او په تیره بیا ځوان نسل د رابللو یوه ښه لاره همدا د کتاب د نندارتونونو پرانیسته ده، چې هیله ده لا زیاته توجه ورته وشي.
په دې وروستیو ورځو کې د ځوان ژباړونکي او لیکوال غلام ولی نوري چې په پښتو او انګلیسي باندې لیکنې او ژباړنې کوي یو ژباړلی کتاب خپور شو. دغه کتاب د افغانستان پیشلیک نومیږي. په دغه کتاب کې له هغې ورځې رانیولې چې احمد شاه بابا د افغانستان واکمن شو تر هغې نیټې پورې چې حامد کرزي د دویم ځل لپاره د افغانستان د ولسمشر په توګه لوړه وکړه، د افغانستان د تاریخ مهمې پیښې د کلونو او نیټو په ترتیب راغلي دي. د افغانستان پیشلیک د نوري کلتوري مرکز لخوا لومړنی خپور شوی کتاب دی. دغه مرکز په وروستیو کې په کابل او کندهار کې فعالیت پیل کړی دی. غلام ولی نوري د دغه مرکز مشر دی. له ده سره د شوې مرکې د اورېدو بلنه درکوو. شاغلی نوري، په دې وروستو ورځو کې په کندهار کې نوري کلتوري مرکز پرانستل شو او د دې مرکز مشر خو تاسو یاست؟
بلم داسې.
نو څنګه په خپل نامه دي؟ دا مرکز نو مولای دی
نزه خو د دیوال نه چې ما په نوم باندې مرکز جوړ سی ز په یو مرکز په خپل نوم باندې ونوم د زموږ د مشر نوري صاحب یا د مشر لیکوال نوري صاحب محمد ګل نوري په نامه باندې موږ په کندهار کې او کابل کې یو کلتوري مرکز پرانستی ترسو زموږ د وطنوال ته کلتوري چارس کې خدمت وکړي او غوښته زمينه برابرې کړي.
نوري صاحب کلتوري خدمتونه خو مختلف دي، د فلم له جوړولو رانیولې د تلویزیون تر لرلو پورې او د کتابونو تر خپرولو پورې دا مختلفې خواوې سړی یادولی سي. تاسو په کومو ساحو کې کار کوئ؟
موږ یو پلان غټ لرو، خو زه به صرف پر هغه اړخ باندې خبرې وکړم چې اوس موږ په واک کې دي. موږ داسې پلان لرو چې ټوله هغه پخوانی زاړه آثار هغه ډېر ګټور وي، په مخکې چاپ سوي و خو اوس نایابه دي، ورک دي، هغوی بیا راټول کړو، کمپوز یې کړو او چاپ یې کړو.
همدغه د استاد نوري کتابونه چې دي، دوی متلونه راټول کړي وو، دوی اصلاحات راټول کړي وو، دوی نور ډېر کار کړی وو او په بازار کې اوس نه پیدا کېږي، آیا چاپوئ تاسې اوس؟
اول موږ همدا کار شروع کړی دی. موږ اوس د استاد نوري تقریبا نیمه آثار راټول کړي دي د ځینو دوستانو په مرسته باندې، او پر هغو باندې اوس د کمپوز کار روان دی.
څو آثار به یې دغه
تر اوسه پورې موږ لس آثار راټول کړي دي، خو ډېر نور هم پاتې دي.
نو تاسې هغه کتابونه چې اوس په بازار کې نه پیدا کېږي او علمي ادبي او اکاډمیک ارزښت لري هغه کمپوزوي او چاپوي؟ دا راته وایي چې د یو کال په موده کې تاسو څومره امید لرئ چې څومره کتابونه به چاپ کړئ؟
موږ چې کوم پلان د یو کال لپاره جوړ کړی دی هغه موږ سلویش کتابونه لپاره جوړ کړی دی. هغه سټاپ چې یا کوم کارکوونکي چې موږ دغه کتابونو د تعداد چې ما مخکې یادونه وکړه سلویش لپاره، موږ اوس د دوه سلویش کتابونو لپاره کارکوونکي استخدام کړي دي چې هغوی عملا کار کوي، او دا که نور کار از موږ لاسته راسي کېدای سي دا شمېر ډېر سي. صرف دغه سلویش هغه کتابونه دي چې دا موږ خپل راټول کړو او کمپوز کړو، تصحیح کړو، ایډیټ کړو او بیا ډیزاین کړو وایسته چاپ ته. دا سې کتابونه موږ ته په لاس راځي چې هغه کمپوز وي، تیار وي، صرف یو ډیزاین غواړي او یو پښتیو ته جوړ سي چا ته واستول سي، کېدای سي دا شمېر غټ سي یا دا شمېر ډېر سي.
زما او تا خبرې به ډېر خلک اوري، اوس ډېر اوریدونکي یوغوی به خامخا په زړه کې تېرېږي چې یو کتاب خو زم لرمه، آیا دا نوري مرکز ته ور واستوم که نه؟ ستاسې شرایط څه دي؟ کومو خصوصیاتو لرونکی کتاب چاپوي؟
زه باید وطنوالو ته د ستاسو د راډیو له لارې څخه ووایم چې موږ د بیخي ډېر کتابونو د چاپ امکانات لرو، یعنی موږ پیسې لرو د چاپ لپاره، خو صرف خبره دا ده چې ښه کتاب هغه که په هر اړخ کې موږ یو کمیټه لرو، هغه کمیټه د کوم اثر که څوک لري چې چاپ یې کړي، مثلا ځینې لیکوالان هغوی د دې توان نه لري چې کتاب چاپ کړي، یا مصروف یې وخت نه ورته لري چې کمپوز یې کړي او بیا ایډیټ کړي، تصحیح یې کړي او ډیزاین یې کړي واسطه چاپ ته، دا ټولې چارې موږ ورته کوو او په وړیا توګه ورته کوو. او دغه کمیټې کتاب موږ وړاندې کوو،
کتاب د شعر یې کړی، د داستان یې هم،
که د شعر د داستان هر که ښه کتاب یې دغه کمیټې ته تایید کړي، بالکل موږ
تاسو کوئ ورته کمیټه، تاسو ورته لرئ
کمیټه لرو موږ.
نو که یو څوک غواړي چې تاسو ته کتاب دروستي، هغوی به چیرته مراجعه کوي؟
موږ دوه مرکزونه لرو، کابل او کندهار کې.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اورئ.
ټولن پوهان وایي چې هر څومره یو ټولنه ورسته پاتې وي، نو هغومره پکې د کمزورو او د لشکیو په حقونو باندې سترګې پټې شي او سپک چلند ورسره کیږي. دا کمزوري کسان او د اقلیت کسان که مذهبي وي، که قومي وي یا ژبني وي، خو د ورسته پاتې ټولنې زورور اکثریت ورته په سپک سترګو ګوري او انساني حقونه یې تر پښو لاندې کوي. دلته چې کوم مطلب اوري، د ټولنې د یو بل اقلیت یعنی د هجراګانو او نرښځکو په باب دی. زموږ همکاري فریدی سیفی په پاکستان او په تېره بیا پېښور کې له دې لژکي سره د نامناسب چلند په باب دغه مفصل رپورټ برابر کړی دی.
الماس بوبی په پا پاکستان کې د هجراګانو یا نرخزو د فاونډیشن یا بنسټ مشري کوي. هغه وایي مال 1991 میلادي کال څخه د هجراګانو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره هڅې پیل کړې دي. زیاتوي شپږ کاله مخکې مې بیا د شیمیل په نوم د ایزکانو یا نرخزو د حقونو څخه د دفاع لپاره فاونډیشن یا بنسټ بنیاد کړ. بوبی وایي په ټولنه کې موږ ته خلک په ډېر ټیټ نظر ګوري. چې کله د خلکو سترګې را باندې ولګي نو بس یوازې را پورې خاندي او ټوکې ټکالي را باندې کوي.
تو آج تک ہمیں نہ کسی نے سمجھا نہ کسی نے آج تک ہمیں بلایا نہ ہم سے پوچھا
تر اوسه پورې نمو چاو پیجندو او نه زمو ته پوس وکړو نه مونږ ته دا ویلي چې تاسو څوک یې تاسو سستون زده تاسو سم مشکلات دي هیڅ چاره نه پوښتنه نه دا کړی څومره حکومتونه راغلل او لاړل خو هیڅ یو زمو ته پوس ونه کړو د ټولو په نظر مونږ د ټوکو او ملنډو خلک
یو.
بوبی زیاتوي حتی پولیسان مونږ تنګوي زبروي مو مونږ دا غواړو چې مونږ د انسان په توګه وپیژندل شو او درناوی مو دی وشي. بوبی وای زمونږ د فاونډیشن هڅې مظاهرې او ټینګار د دې سبب شوي چې د پاکستان حکومت راته شناختي کارت یا تذکیره راکړي. په 2009 میلادي کال کې وروسته له هغې چې د هجړاګانو فاونډیشن دوی ته د سپکاوي له امله د محکمې ور وډباوه نو بیا د پاکستان سترې محکمې هجړاګانو یا ایزکانو ته د هویت کارتونو یا ان آی سی د ورکولو فیصله وکړه. بوبی هیله لري چې په پاکستان کې به د هجړاګانو کوششونه کامیاب شي او دوی به خپل حقونه ترلاسه کړي شي. هغه د شیمیل فاونډیشن تر هڅو وروسته د شناختي کارت په ترلاسه کولو خپل خوښي څرګندوي. مونږ فقط همدا ستونزه وا ډېرې مسلې نه وي. مونږ دوی کورونه اولاد او لکه د نورو په شان د ښه ژوند خواهشات نه لرو. مونږ یوازې د خپلو نسونو د مړولو په فکر کې یو. مونږ چې به کله کوم پروګرام ته لاړو نو په لاره به پولیسو زورولو، خلک به زمونږ کورونو ته راننوتل او مونږ به یې وهلو ټکولو. خو د سپریم کورټ یا سترې محکمې تر فیصلې وروسته مونږ تر یو حد ځانونه محفوظ احساسوو. د سترې محکمې له فیصلې سره مونږ یو ډیره ښه نتیجه ترلاسه کړه.
بوبی وایي زمونږ ډیرې ستونزې دي، مشکلات بلا ډیر دي، دا به وخت غواړي، خو زه په دې باور یم چې مونږ به یوه ورځ خپلې هیلې پوره کوو او د خپل حق خاوندان کیږو به. بوبی وایي مونږ ته اسلام او ټولنې حق راکړی، خو نه پوهیږم چې ولې خلک زمونږ حقونه نه پیژني. له ډاکټر فاروق سره چې په اسلامي علومو کې برلاسه دی او د روحي عصبي ناروغیو ډاکټر یا سایکیټریست دی او په مردان کې کار کوي، د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال پښتون شینواري مرکه کړي او لمړی ته د اسلام له نظره د نرخزو یا هجراګانو د حقونو په اړه پښتني کړي دي.
لمړی خبره دا ده چې د یو عادي شانتي انساني حقوق په څنګه چې د نورو حقوق دي او د دې هیڅ قسم له تحقیر یا بې عزتي یا د پورې خندا چې کوم دانو دا انتهایی غلطه خبره ده. پاتې شو دا خبره چې ګرې د دې د وراثت وغیرہ دا قسم له خبرې نو هغه کې دا څه وشي چې دې کې میډیکلی پاتې دا څه وی چې هغه سړی طرف ته زیات نږدې وي او بعضې داسې وي چې هغه لکه زیات چې دی نو هغه د زنانو خصوصیات پکې وي. نو چې کوم طرف ته هغه خصوصیات پکې وي نو په هغه طرف چې کوم دی نو هغه پکې هغه لحاظ سره د هغې فیصله چې دی نو هغه کېدی شي.
د اسلام د نگانه راته وایي دا کوم خلک مونږ تاسو په خپله ټولنه کې ګورو چې دغه خلکو ته په ډېر سپک نظر ګوري، د دوی تحقیر کوي، بې توقیري کوي، ته دغه خلکو باره کې څه حکم دی؟
خبره اصل کې دا چې په سورې حجرات کې مونږ د دې خبرې نه بالکل منع کړی دی شوی یو او مونږ ته دا ویلي دي چې دا لکه یو ډېر لوی ګناه کبیره دی چې انسان چې دی نو بل پورې خان دی، بل پورې ټوکې کوي او بل ته سپک ګوري.
لکه څنګه چې ډاکټر فاروق ویل هجراګان یا نرخزی د اسلام د سپیڅلي دین له نظره لکه د نورو خلکو غوندې د حق او درناوي وړ دي. د نرخزو دنیا ته راتګ کومه نوې خبره نه ده، خو له پیړیو راهیسې په ټوله نړۍ کې دا خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي. ډاکټر پوپل په تاریخي لحاظ د هجراګانو یا نرخزو د پیژندلو او له دوی سره د چلند موضوع ته اشاره کوي.
ایزاکان یا نرخزه کې یا په پاکستان کې چې ورته هجراګان وایي دا کوم نوی حالات نه ده په انسانانو کې. دا ډول انسانان د تاریخ د اقدامات له نظره 1500 کاله مخکې د ولادت څخه په نړۍ کې لیدل شوي دي او نظر په وخت او دورې په مختلفو نومونو یادېدل. اخرنی نوم ته چې اوس په طبابت کې ډېر استعمالیږي ورته هرمافروډیت وایي او دا یو یوناني لغات او د دې تاریخ داسې ده چې په هغه دوران کې په یونان کې خلکو د هر شي لپاره یو رب الناو انتخاب کړی وو. یو د هغه رب الناو څخه چې هرمس او پروډیت نومېده د هغو یو زوی وو چې هغه هرمافروډیت نومېده. په دغه هرمافروډیت باندې یوه جلۍ مینه شوې وه او یو ورځ ته په یوه جا کې غسل کوه یا ځانې مینځه چې دا جلۍ راغله او وخت یې چې ورته نږدې شي کله یې چې ولیده چې هرمافروډیت عین خواص